ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروان يم د دې خبرونې په ترڅ کې چې میر احمد ساپای تخنیکی چارې پر مخ بیایي د موسیقي پروګرام هم لرو. لمړی د دې ساعت خبرونه د ورزکان چارواکی وای په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای چې روغتیایي وضعیت بهتره شوی دی او د مصر چارواکی وای چې په دغه هیواد کې 950 لرغونی تابوتونه کشف شوي دي. د خبرونو تفصیل د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو لیو برید روغه وتلې ده. میرمن غفاری ازادي رادیو ته ویل برید پرون د کابل پرغندې کوتل کې هغه محل پری وشو چې خپل دندې ته روانه و.
د ارغندې کوتل ته سیرمه د ملي اردو یو سې په 50 متری کې دا غلطه طالبانو په خید کو امینی نیولې او یو مرمه مخکې موټر ولګېد نو ټولې په شام کې ولګېد خو خوشبخت نه مو کې هیڅ نه وتیان څنګه ده څنګه
تر اوسه د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریف غفاری برید شوی وو چې هغه مهال پکې سرسری ژوبله شوی و. د ورزګان چارواکی وای په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والی ویاند احمد شاه ساحل وای د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د محکمې د پاره راغلی و جګړه کړې و. تقریبا اته نفر مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفر پکښ مړ دي څو نفر پکښ زخمیان دي لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځای اوسیدونکو هم د ازادي رادیو خبریالته ویلي چې په یاد سیمه کې شخړه شوې ده. د محمد نبی خان اډه د ترینکوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی. د افغانستان دفاع وزارت وای د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وای دغه کس غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یو مرکز مخته وچوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوي چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ په لارو چارو وژغیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په شپږمه چې د راتلونکي پنجشنبې ورځ د پیلېږي. نوموړی تیرونی په درې ورځني سفر ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او په یو شمېر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پیله تر اوسه پورې د شمېر له پلوه بې ساري بلل شوې دي. اروپایي اتحادیه او بریتانیا په متوسط ډول د ورځې نږدې 8000 نوي پیښې ثبتوي. فرانسې پرون شنبه څه کم 10000 پیښې ثبت کړې چې دا د اپریل له میاشتې راپدې خوا په یوه ورځ په دې هیواد کې تر ټولو لوړ شمېر و. له دې سره په فرانسه کې په کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمېر تر 6000 واوښت. بریتانیا پرون د کووید 19 نږدې 10000 نوي پیښې ثبت کړې. د کرونا د مثبتو پیښو د ډېرېدو له کبله یو شمېر هیوادونه اړ شوي چې محدودیتونه ډېر کړي. پرون هند وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د مړې شویو کسانو شمېر تر 100000 اوښتی او یو شمېر او 6.5 میلیونه پرې اخته شوي دي. خو باور کېږي چې حقیقي شمېر به تر دې ډېر وي. هند له امریکا او برازیل وروسته په نړۍ کې د کرونا ویروس ډېرې پیښې ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس تخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نېټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه درې دقیقهیي ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. شاغل ترامپ په امریکا او نور نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لرې ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمې سواحلو ته له تګه ډډه وکوي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکول کیږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول او مصر 950 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغون پوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیقه آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندل کېدو پیل و بالا. زمو شغله آزادی رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پر پرونی خونړی برید پراخ برګونونه څرګند شوي دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخل کېدونکی جنایت او د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه بللې ده. په دې موټر بم کې د ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنی خیلو یو اوسیدونکو وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس له لیسې ته او درسونو دپاره دوی هم د دغه پېښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پېښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنی خیل او مارکو عمومي سړک چې وو د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څوک غنی خیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو نو د دغه موټروانان په لاره کې هم زیاتره چې کوم د زخمیان شوي ټپیان شوي دي.
د جلال آباد په روغتون کې د پیښي او ټپیز د کوونکې چې په خای پرې شوې و د ازادي رادیو خبريال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د شرافت څلورم سیم ټولګي د کوونکې پلیر روان و او یو دمی بم اخلاص او وزن په هسپتال راوړم او خپل نو هلته سوزکی والو هغه واست.
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یو کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلې دي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د غبریت غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکې فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خوابه کې یو بل سره ځوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو. اول تاسې بوري مېرمنې ته څنګه ځوند ورسو؟ ایتاس څو نسله اولادو ته چې مکتبونه لوسته څنګه زمينه برابر کړو؟ ایتاس مشرانو ته څنګه ځای دې عزت برابر کړو؟ راسه ځان په مثبت قوت باندې بدل کړي، راسه لاس راکړي چې ټول افغانستان کې امنیت راوړي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښو عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
د هلمند اوسیدونکي وایي چې طالبانو په دې ولایت کې حملو ته زور ورکړی چې له کبله خلک بې ځایه کېدو ته مجبوره شوي دي. په تېره خپرونه کې مو په هلمند کې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه وپوښتل چې خلک دا ډول شکایت لري. دایي وویل
د تېر اونۍ راهیسې خلک موږ ته شکایتونه کوي، زنګونه وهي چې د نادعلي ولسوالۍ ډېرې مهمې سیمې لکه یو دېرش غربي سیمه د واشیریانو کلی او بیا د چانجیر د کلي ځینې مربوطات دي، ورته د شپې لخوا طالبان راځي په کورونو کې ترکسونه کاږي او په پلچکونو باندې مینونه ږدي، بیا د ورځې د خوا څخه بېرته افغان ځواکونه ورځي د طالبانو سره څه نا څه نښتم کېږي او بیا بېرته هغوی له شنې سیمې د دښته دي چې د تېرو څو کلونو راځي د طالبانو په سیمه کې د بېرته کړي وهي. دغه مسلې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. موته خلک زنګونه وهي چې دوی اړکیز د ورځې یا د شپې له خوا بېخي خپل کورونه پرېږدي، ټولار کې چې امن ویني چې لښکرګاه ته نږدې دي او بېرته بیا ځایونه هم نه لري، مرسته هم نه ورته رسېږي، بېرته مجبور دي خپل کورو ته ولاړ شي. بله ورځ بېرته مجبور دي کور علاقې چې دې ژوند نارامه کړی دی. دغه مثال د لښکرګاه په څلورمه حوزه بابا جي کې هم رامنځته شوي دي. دغسې د طالبانو د راتګ او درته د امنیتي ځواکونو د ورتګ چې دوی نښتې سره کوي، خلک مجبور کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او کډو کولو ته اړ
شکیلې خوایي څه وایي دوی څه هدف لري؟
د وسوالو طالبانو له خوا چې کوم وندان د مستروسه پر پدې اړه هیڅ نو اطلاع نه ترلاسه کړی چې وایي چې دا څه دی. اما حکومتي سرتیر وایي دی په خاص ډول د هلمند والی وایي چې موږ خبر ورته کړی دی، عمر ځواک وایي چې دی غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي او یا په ټولو کې د سولې تر خبرو یعنی د پیل تر خپل وړاندې د امتیازات د سیمو لاندې کول وو او ځان کوي شودل دا شان دوی داوا کوي چې طالبان غواړي وشي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایو په همدې موضوع د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د نادالی په چانجیر او یو دیرش غربي سیمو کې د طالبانو د بریدونو په جواب کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو او انداختونو په ترڅ کې څوارلس وسلوال طالبان وژل دي او شپږتن نور ژوبل دي. دغه راز لس ماینونه لوی لارو پاک شوی دی او دغه بهیر روان دی. د هلمند والی همدار اصلي کلی د محل د نخټي پسیمه کې د هلمند امنیه قومندان جنرال خلیل جواد او د ملي امنیت رئیس جنرال محمد طاووس خان عملیات رهبری کوي. د همدا د حمله کلی چې د پخپله له دوی سره په تماس کې دی او شیبه په شیبه حالت څاري. چهانجیر باباجی او یو دیش غربي سیمو ته د ځانګړو ځواکونو ترڅنګ سلګونه کومکي سرتیری هم رسیدلی دي. وسلوالو طالبانو سیمې د هلمند والی په وینا البته وسلوالو طالبانو سیمې پریشي او امنیتي ځواکونه د سیمو د چاند په درشل کې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واوري لمړی به ناجی صافی واوري چې د کابل رسپانو نن چلی کلی.
مسیر ورسپانی په خپل سر مقاله کې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د ورستی خونړي برید په اړه لیکلي چې په یو موټر بم کې شاوخوا شل کسان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. ورسپانی د سولې خبرو په درشل کې دا برید د خبرو خلاف کار بللای او لیکلي چې د پیخه په وزیر ډول د سولې د خبرو د تخریب هڅه ده. د سرمقال لیکونکي په باور دا برید چې هر چا کړی له شک پرته چې یو موخه به همدا وي چې د سولې رواني خبرې تخریب کړي او یو ځل بیا افغانستان افغانستان د جګړې شدت ته ورچیل وهل شي. ورسپانې لیکلي که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ارګ د دغه برید مسؤل طالبان بللي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دا مسله رد کړې ده. سرمقاله کې راغلي که طالبانو د دغه برید پړه اخیستې وي، نو بیا باید د هر لوري غبرګون تند او تیز وي، او پر طالبانو باید له دې عمله سخت فشارونه راغلي وای. خو دا چې طالبانو د یاد برید پړه نه ده اخیستې او نه هم کوم څه شته چې ثابته کړي دا برید طالبانو کړی، نو پر دوی